Radio. Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د سوریا غوی لمړی او د اپریل 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اوریدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یو ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اوریدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړي موبایل شمیرې فعال کړې دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري د شمیرو لمخې د همدې میاشتې لومړی او 14 ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 40,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکارۍ او سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په قربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکي غړی و، خو په 14 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیله من دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ترامپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ترامپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربند تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی وو. او په یمن کې د حوثي اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې بریټ 13 پښوی چې لکبل یې لکتر لګ ډیر ستنه ټپیان شوی هم دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حسینو اړوند رسنیو په حواله ویلي چې بریټ فاراوا نهیه پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ جوبله ملکیانو ته وختي او که حسی وسلوالو ته. امریکا پر سر سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریډونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حسی سخدریزو بریډونه ډیر کړی دي. حسیان چې د ایران له ملاتړ برخمنه داله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
د پولیو د واکسین دا پړاو په ډېر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان او ایران په ځانګړي ډول له پاکستان ډېر زیات افغانان افغانستان ته راول شوي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله من دي چې د دواړو هیوادونو د پلاو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي.
ترانزیت هم کم شوه دی. نو زمون پا مالو رو باندی دیت تکسونه و علشه میدی لادی بندول و داشیان رو
امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بند یا کم کړي. اغه ځو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړي.
فقر لاپسی زیاتی او مشکلات زیاتی او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
او د خوست د ولسوالۍ له هغې اندېښنې مو خبره وو چې وایي ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد واکسینو ترڅنګ ماشومان ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د امریکایي وزارت پر خپل ایکس پان لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمیر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمیر ماشومان ممکن له واکسینه بې برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پان له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څه هم معلومه نه ده چې دا کمپاین څو ورځې دی، خو دغه بنسټ ویلي چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوي چې ویټامین ای د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په خپل ایکس پانه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دا وای هغه څه چې تمه کیږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کیږي. د حکومت له لوري په دې برخه کې هم محدودیتونه شته، لکه خزینه واکسیناتورانی کمی دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلي کیږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لوري محدودیتونه لګول شوي او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې د پولیو وایروس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابر زیاتې شوې. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایروس د پراختیا یو اصلي عامل بللې. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستانه د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بلخ ولایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی.
ای دوره واکسین پولیو
د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان ویرانا په ځنګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان لري باید د ماشومان د تورخم په پولا ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځند ټیمونو له لوري واکسین شي. د یادونه ورته چې سکهال تر اوسه پورې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوه. که څوم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښه ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوونه وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی او له پاکستانه د ستنیدونکو کډوالو سره د پولیو وایروس د لیک د خطر په اړه خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د رواني اپریل په لومړۍ دوونه کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوه چې دغه پلاوت اگراتګونه به د دوی چاره اسانه کړي.
دا چې دغه سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شتاهیلو پاره څه ویلي فیروزی عزیزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین وایي هیلمند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د ملاستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملی اقدامات وسی. په افغانستان کې د دغې خونی مشر خانجان الکوزی د اپریل په 3مه ازادي راډیو ته وویل
خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی، نو زمونږ په مالونو باندې ډېر ټکسونه والا شوي دي، لارې بندول او دا شیان، نو زوم اتوارې ما چې عملي شي.
ښاغلی الکوزای وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځ بلې تکمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم سوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19مه د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونه د طالبانو حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوي ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس کاسازر ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د سته ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي، عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه وي اغوستی نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک دې وکړي چې د دواړو ملکو د مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
له دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف و په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد. دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی، نو زه خپله شخصا اوس دروه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل شوي او ډیری وخت د بیلابیلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار فیروزی عزیزی د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې له مشر ضیاء الحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
مشکلات رالو بیا هغه نه پس هغه باډر کھلاو شو او بہرحال زمونږ کوششونه وو، زمونږ حکومت پاکستان دا هم کوشش وو کې بھائی دا کم تناو غونډه راغلی دی د دې مسلې سے حل واسي.
څه فکر کوئ تاسو چې د دغه حیات په تاک سره به تاسو
او افغانستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل شي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته، کابل ته لاړو، هلته دا کم تاسو د افغانستان کم عبوری وزیر اعظم دی مولا محمد اخون اور امیر خان دا وزیر خارجه امیر خان پتاګی سره مذاکرات شوی دی، تیسرا امید خدا دے کہ انشاءاللہ دا کم تجارت کی کم تا کم مشکلات دی دوار تو دے دا پارا دے ازالے دا پارا انشاءاللہ، اور پر امید ہوں کہ دا دے سرا دا خا دا من کم اثرات دی دا خاص کر دا تجارت مندی کم مثبت اثرات با مرتب کی گی.
سمدا تاسو تا معلومات ستا چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره ترڅه حدا یا ترڅه اندازې پوری راکړور کړل لري
سه مدامخ کې د موږ د پاکستان افغانستان کم دا 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 د باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ڈالر رو تورا 2.5 بلین ڈالر دا بیا څنګه تاسو ته پته کی دي کې څه مشکلات آلو دا بار بار دا بارډر بند کې دو هغه سره دا کوم دا موږ تجارت دی رو 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 تقریبا 70-80 کروڑ ڈالر بند لاړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاءالحق سرحدي و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې د افغانستان او پاکستان د پلاو لپاره لپسې تګ راتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره په خوانی جوړ شوی استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پاته هم له ګواښ سره مخامخ دي. د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الوخیل سره د زړه خواله کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونه او ځمکه د شمال خوړ په ژه آباد شوی وای د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه ویجاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي کچیر د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونی کی د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې دریو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپل منځګم چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نوړې د یواد دوی پټې را پاتې دي چې برونو وشه زیاد بخي وتان د خمنو کې د نرم را نوړې ټول دیو نه مات کړی دی.
دا د اصل په سر کې بوګه د خمنو چې پاخیز به کې نوړې دا د ویدونیس باندې خو حکومت دی دا خيوړې دا ټول هغه شاته دی پټې ور پاتې شاته وا پټې ور پاتې شاته پیز پټې ور پاتې
سرګو د غړو موږ به وسیلو به وسیو چې موږ شانه پرځم چې دولت کومه کې موږ سره مسیک کومه کونه کې موږ سره خریه موږ بنسټ کومه کونه کې موږ د هڅه پلس کیږي بل موږ د پښې خطرام د خپل تصویر دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای ته دغه ځای ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د درځه دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مې سیله خوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چارې زه کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی دغه موږ خپل وزارت سره هم شریکي کړی دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړی دي، همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دي، د خلکو غاګ مو رسوله او تر ډیر اندازه مو د خلکو انشاءالله شریزه کړی دي، کارونه مو ورته کړی دي.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وری که تیز بارانونه و توفانونه لری چه لکبله ستر ستر سیلابونه راوزی او زین وقتونه ده عباده او کرنی زوزمه کده به جارولو او حتی ده زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که ده خوڑون او سیلابونه پا مسیر که ده خوز ده اوسیدون که زرگونه جریبه زمکی ویجاری شوی او پا ده برخه که ده بنسطیز و پروژو ده پلیکی دو پرتا زایی خلک و سردیده گواخون و دراکم اولو امکانات پا هیچ شماردی.
ده افغانستان سیمه او نره ده تازه خبرونو لپاره ده ازاده رادیو ویب پانه تا سرورخ کارا کری
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
اوریدونکو د دې خبری خبرونه روسای راپور راخلو. له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کم شوي او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قطع شي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن اداري چې کله له افغانستان سره بشری مرستې کولې دا خبره یې کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس باید د اغیز څوي تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډه ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالی مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لوي شي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړې وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بندې کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی، متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په داسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه شل کیږي، فقر لاپسې زیاتی او مشکلات زیاتی، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت وو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې نشته ډیر 20 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډیر ماشومان دي. ملګرو ملتونو وای امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډیر مرسته کړې و چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د شاغلی بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی وو پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټول مرستې لغوه شوې دي چې په دغو کې هغه مرسته هم شامل ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړولو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرسته ورسره کړي چې تر ټولو لویه برخه مرسته لاغو شوز او انجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وای چې د واشنگتن د پریکړې بشای د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته په زیان واړوي ځکه چې د ملګرو ملتولو مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک للارې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دي چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپل پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړی کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه د تواداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راورسه چې طالبانو کابل نیولای دی له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد سرپناه او روغتیايي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوزو انجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړي شوې ده په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډېر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو خیری دولتي سازمانونو لاله کوي. امریکایي چارواکي وای چې لدې څخه هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسې شي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوې دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې د نړیوال بانک تر راپور لمخې د مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه یو لړ فرمانونه صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل وو. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده تر دې دمه افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لاند سامان لټيري دوسر څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څوي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاذ ولی یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نشته دروشت ملیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یو نامه په دې بیان کې لنړیوالو تمویلونکو غوښتنه کوي چې د 2015 کال لپاره دی پر افغانانو خپل حیاتي